شنبه د سنبولې څلور وشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تورو بجو د خبرونه په منځنۍ څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مختبرم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر نننۍ سفر چارو او د افغانستان د سولې بهیر ته مو د ولسمشر اشرف غني له تازه هیلو خبرو. خو لومړی خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې له افغان چارواکو سره ګوري. د افغانستان بانک به نن په لسکونو میلیونه ډالر بازار ته د خرڅلاو لپاره وړاندې کړي او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د دغه هیواد د بهرنیو چارو پر پخواني وزیر سخت انتقاد کړی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی په مشی پلاوی به نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره پر دوه اړخیزو غونډو کې برخه واخلي. د پاکستاني رسنیو په وینا شاه محمود قریشی به د افغانستان د ولسمشر اشرف غني او اجرایی رئیس عبدالله سره هم وګوري. د افغانستان جمهوری ریاست ویله پاکستان څخه د عملی اقداماتو غوښتن کیدی او د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیا ویلی دی چې شاغلی قریشی بل افغان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګټ پلان او د افغانستان د امنیت او سولې پر موضوعاتو خبرې وکړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. تاکل شوی ده چې د افغانستان بانک نن 20 میلیونه ډالر بازار ته عرضه کړي. د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق بازار ته د لسکونو میلیونه ډالرو د وړاندې کولو د اهدافو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دو عمده دلیل. یو خرڅلاو دی، سیاست پولی او وسیله ده. په دې مفهوم چې تاسو د ډالرو په خرڅلاو هغه اضافي افغانۍ چې په مارکیټ کې ایجادی یی هغه تاسو راټولوي. دوام دا ده که مونږ وینو چې بیا له حد څخه هیڅ معمول نه ده جاتی، په دغه وخت بانک مرکزی دا وظیفه ده چې مداخله وکړي.
شغلی صدیق زیاته کړه چې د همدی هدفونو په خاطر دا بانک له تیرو 15 کلونو راهیسې په کلنی ډول بازار ته له 2 تر 3 میلیارد ډالر پورې وړاندې کوي. د افغانستان بانک په داسې وخت کې بازار ته 2.5 میلیونه ډالر وړاندې کوي چې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی. د کابل د اسعارو په بازارونو کې دا وخت یو ډالر په 6.8 افغانۍ پلورل کیږي. د 2013 میلادي کال د آسیا جام د کرکټ د یو رسنیو لوبو سیالي نن په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. د افغانستان په ګډون په دې لوبو کې 6 ملي لوبډلې هند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ د جام د ګټلو لپاره سیالي کوي. لومړی لوبه نن د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ د دوبۍ د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ده. دا مسابقه د کابل په وخت د مازیګر 4 بجې پیل شي. افغانستان به د آسیا جام په دې سیالیو کې خپل لومړی مسابقه د دوشنبه په ورځ له سریلانکا سره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بهرنیو چارو پر پخواني وزیر جان کیری انتقاد کړی دی چې په وروستیو کې څو ځله د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دی. مایک پامپیو وویل د اوباما د وخت دغه چارواکي عملا د تهران په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو پر پالیسی سترګې پټې کړې دي. پامپیو د جمعې په ورځ ده هم وویل چې د جان کیری او محمد جواد ظریف غونډې د منلو نه دي، پخوا داسې نه و شوي او مناسب نه دي. تر دې یوه ورځ مخکې ولسمشر ډانلډ ټرمپ جان کیری تورن کړ چې غیر قانوني غونډې د ایران له دښمنۍ ډک رژیم سره ترسره کړې دي. جان کیری تیرونی په یو راډیوي مرکه کې وویل چې لکه یې د بهرنیو چارو وزارت پرې شې دی، درې څلور ځله له جواد ظریف سره غونډې کړې دي او په دې لیدنو کتنو کې د اټومي تړون په مسلې هم خبرې شوې دي. د جرمني سفیر اعظم ویل تر څو چې په اوکراین کې د منسک د تړونونو په اساس دوامدار اوربند نوی ټینګ شوی، د اروپایي ټولنې بندیزونه به پر ماسکو په خپل حال وي. انګلا مرکل پرون د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې خبریالانو ته وویل په اوکراین کې سوله او د دغه هیواد مزکنی بشپړتیا له هم زموږ هدف دی. اروپایي ټولنې د دې لپاره پر روسیې بندیزونه لګولي دي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. همداراز دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوي دي چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د 2014 کال د اپریل له میاشتې راهیسې په جګړو کې تر 1300 ډېر کسان وژل شوي دي. وروستی خبر دا چې سعودي عربستان پرون وویل د یمن د حوثي اغیانو لخوا ویشتل شوی بالستیک توغندی چې د سعودي د تیلو تاسیساتو هدف په هوا کې له منځه وړی دی. د سعودي دولتي تلویزیون د دې هیواد په مشۍ د نړیوال ائتلاف په حواله ویلي دي چې دا توغندی د جایزان سیمې د پاسه مخکې تر دې چې په یوه ګڼ میشته سیمه ولګي شي له منځه یووړ. د یمن حوثي شیعه ډله چې ویل کېږي ایران یې ملاتړ کوي وایي چې پر سعودي عربستان د دوی راکټي بریدونه د ریاض او د هغې د نړیوالو متحدانو د هوایي بریدونو په عکس العمل کې کېږي. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2015 کال کې د یمن په جګړه کې داخل شو چې هدف یې د ولسمشر عبدالرب هم منصور هادي د واک بیا برحاله کول دي. دا سادی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه وایي
حکومت افغانستان و مردم افغانستان از پاکستان صرفا در برابر وعده ها و تعهداتی که داره عمل میکنه.
کابل ته د شاه محمود قریشی د سفر په اړه د پاکستان د رسنیو سره د همکار خبریال سمی یوسف زی نظر هم د سره شریکو.
د پاکستان موجوده حکومت په اړه باندې ویل کیږي چې د کاروز تر سخت اثر او نفوذ لاندې دي.
د افغانستان بانک رئیس له افغانستانه بهر ته د ډالر قاچاق ته اندېښمن دی.
دولت دا دې ته سخت متوجه شوی دی په سرحداتو کې د تنظیمات نیولي او زه ډېر امیدوار یم چې د قاچاقبران دا به رسیدلې شي.
د دې خبري مجلې په ورسیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې لیو پخوانی خبریال سره شخېدلی و.
مصائبه صرف د لارې اوازونه ثبت شوي او مصائبه نه ثبت شوي.
تاکل شوی ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره نن له کابل کتنه وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي له پاکستان څخه به پر هغو مخکینیو ژمنو د عمل غوښتنه وکړي چې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه یې کړي دي. عمران خان نږدې یوه میاشت مخکې د پاکستان د نوي سر اعظم په توګه لوړه وکړه. تر دې راوروسته شاه محمود قریشی د ده د کابینې لومړی جګپوړی چارواکی دی چې کابل ته ځي. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي چې پر هغو ژمنو او وعدو عمل وکړي چې د هیواد د افغانستان په اړه کړي دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی دا خبره په داسې حال کې وکړه چې نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان مقاماتو سره د کتنې لپاره کابل ته ځي. ښاغلی مرتضوی بیګا ازادي راډیو ته وویل
بنیادن و تاریخی که بین افغانستان و پاکستان
است. دوی من غواړو چې پاکستان سره اساسی او تاریخی ستونزې حل شي. من له پاکستان نه غواړو چې پر هغه وعده او ژمنو عمل وکړي چې له افغانستان سره کړی دي.
د برابر وعده او تعهدات چې در عمل نه
کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه پر ورځ ویل چې شاه محمود قریشی بل افغان مشرانو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګټ پلان په اړه هم خبري وکړي. افغان حکومت په 1300 میاشت کې له پاکستان سره د ګډ سولې او پیوستون پر ګډ پلان موافقه وکړه. له تروریزم سره مبارزه، امنیتي همکاري، د سولې او روغې جوړې پروسه، ګډه پراختیا، له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل او د تاوتریخوالي کمول د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګډ پلان برخې دي. افغان او امریکایي چارواکي له پاکستان څخه غواړي چې د هغو وسلوالو پر ضد رښتینې او جدي مبارزه وکړي چې د پاکستان له خاورې څخه په استفادې په افغانستان کې بریدونه کوي. له پاکستان څخه د افغان حکومت بله غوښتنه پر طالبانو د اسلام آباد نفوذ ته په پام له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د دې ډلې هڅول دي. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان وخت تر رسیدو وروسته ژمنه وکړه چې حکومت به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي. خود سیاسی چارو افغان کارپو سمی یوسف زیوی د عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت د دې هیواد د پوځ تر اغیز لاندې دی او کابل ته د شاه محمود قریشي سفر به کومه خاصه نتیجه ونه لري.
د پاکستان د دولت پالیسی د پاکستان پوځ او استخبارات لخوا جوړیږي. د دې نه وړاندې هم قریشي د پاکستان خارجه چارو وزیر وو. د دې نه علاوه د پاکستان موجوده حکومت په اړه باندې ویل کیږي چې د کوز تر سخت اثر او نفوذ لاندې دي. ور دې عمله هم داسې نه بریږي چې قریشي صاحب سفر دی یو نوی پیغام ولري.
شاه محمود قریشي په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په مشرۍ یو لوړ رتبه پلاوی د روان سپتمبر میاشت په 15 نیټه له اسلام آباد کتنه وکړه او د پاکستان له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې او روانې جګړې په اړه خبرې وکړې.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د کابل تر سفر یو ورځ مخکې په هند کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له یوې هندي ورځپاڼې سره په مرکه کې د افغانستان د سولې لپاره د ګاونډیو هیوادو پر همکاري ټینګار وکړ. بل لور ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په یوه نوې مرکه کې ویلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوې ستراتیژیکي پر پوځي لارو سربیره د سولې پر هڅو هم ټینګار شوی. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر اغیزمنتوب خورا زیات انتقادونه کیږي، ولسمشر اشرف غنی وایي چې دا ستراتیژي بریالۍ ده او نتیجه ورکوي. ښاغلی غنی له وایس نیوز آنلاین خپرونې سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان او منځنۍ آسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوې ستراتیژۍ کې پر پوځي لارو سربیره د سولې پر هڅو هم ټینګار شوی دی. ولسمشر وایي د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د سولې حقیقي امکان ترلاسه شوی او زیاتوي چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ یو هدف د افغانستان ثبات دی.
د جنوبي آسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ هدف د جګړې دوام نه دی، بلکې یو باثباته افغانستان په یوه باامنه جنوبي آسیا کې غواړي. موږ باید پر خپل ځان د اتکا لور ته پر مخ لاړ شو.
افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی او په ګڼو راپورونو کې ویل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ ساحه پراخه شوې ده. د وایس نیوز خبریال له ولسمشر غنی څخه پر غزنی د وسلوالو طالبانو د پراخې حملې په اړه چې دا ښار یې د سقوط برید ته ډېر زیات نږدې کړ پوښتنه کوي. ولسمشر په ځواب کې ورته وایي چې د کشفي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته دولتي ځواکونو د دې ښار د بیرته نیولو په برخه کې اقدام وکړ. ولسمشر غنی دې پوښتنې ته چې وسلوال طالبان به د سولې له خبرو څه ترلاسه کړي وایي، وسلوال طالبان یوازې له جګړې د لاسه اخیستو په صورت کې له خلکو خپل مشروعیت ترلاسه کولای شي. ښاغلی غنی وایي چې نه یوازې د افغان سرتیرو بلکې د طالبانو مرګ ژوبله هم پر د ناوړه اغیز کوي.
زه چې خپل ورځنی راپور اخلم نو د تلفاتو شمیر غواړم. زما زړه نه یوازې خپلو سرتیرو او اتلانو بلکې طالبانو ته هم خوږی شي، ځکه دوی هم افغانان دي او زه د ټول افغانستان ولسمشر یم.
وسلوالو طالبانو په وار وار ویلي دي چې له افغان حکومت سره به یوازې هغه مهال خبرې وکړي چې له افغانستانه د بهرنیو پوځي ځواکونو د وتلو مهال ویش مشخص شي. خو ولسمشر غنی هیله لري چې دا ځل به مسله بل ډول وي. ښاغلی غنی د تیر کمکی اختر په ورځو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د درې ورځني اوربند مثبتې فضا یادونه وکړه او ویل چې دا د سولې د بهیر د پرمختګ یو څرګند ثبوت دی. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي که څه هم د افغانستان ځینو متحدانو له وسلوالو طالبانو سره د تماس ټینګولو هڅه کړې، خو هغوی تر اوسه د سولې خبرو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. عبدالله هند ته د سفر پر مهال له انډیا ټوډی ورځپاڼې سره په مرکه کې هم دراز ویلي چې د سولې په خبرو کې باید پر ځانګړو طالبانو حساب وشي. ښاغلی عبدالله وایي په دې برخه کې د ګاونډیو هیوادونو مرسته او همکاري ډیر زیات اهمیت لري.
ازادي خبری مجله اوري.
د شپه مو خبر تر لاسه کړ چې په فراه کې د افغان ځواکونو یوې هلیکوپټر استراري ناسته کړې ده. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په ټلیفون را سره د فطرت څخه د پېښې څرنګه رامنځته شوې ده او تلفات پکې شته؟
تېره شپه ماښام د فراه ولایت د خاکسفید ولسوالۍ د رنج سیمه کومه چې د شندن او فراه ترمنځ د میدان لیکه یا خط دی، په دغه سیمه کې افغان چارواکو تایید کړه چې الوتکې اسرائیل نه البته هلیکوپټر یا اسرائیل ناسته کړې ده. طالبان ادا کرپٹر افغان چلاک ہیلیکاپٹر
احمد شاہ فطرت مننه. و بجا او 15 دقیقه شوه د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړه او چ پخپلو تاسو غنو کې د افغانستان پاره څخه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنکزای کتنه کوي.
وال ستریت جرنال ورځپاڼه د افغان خزو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د پراختیايي ادارې د پروګرام په اړه یو مطلب خبر کړی. د ورځپاڼې په لیکنه د افغان خزو لپاره تر ټولو لوی پروګرام چې په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 90 میلیون ډالر پرې لګیدلی اصلا خپل هدف ته نه دی رسیدلی. وال ستریت په افغانستان کې د امریکا د مرستو پر سر د څارونکو ادارې یا سیګار د مشر جان سوبکو په حواله لیکلي چې دغه پروګرام په افغان ادارو کې یوازې 15 خزو ته کار پیدا کړی او بس. د سیګار په باور د امریکا متحده ایالاتونو پراختیايي ادارې په افغانستان کې خپل اهداف څه مخته وړي او د امریکایي ټکس ورکونکو پیسې له خطر سره مخ کړي. د افغان خزو د توانمندۍ پروګرام چې پروموټ یې بولي په عمومي، خصوصي او مدني برخو کې د خزو د پرمختګ لپاره د 15 کلونو په مخه پیل شوی و. وال ستریت جرنال ورځپاڼې ریپورت ورکړی هدف دا و چې دغه پروګرام له لارې 1200 خزې په حکومتي ادارو کې شامل شي، خو اوس یوازې 15 خزې د دغه پروګرام له لارې دولتي ادارو کې د کار څښتنانې شوي. سیګار وایي دا ډیر ضعیف هدف دی. د امریکا متحده ایالاتونو پراختیايي ادارې یو ایسیټ سمدستي د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې د موندنو په اړه تبصره نه ده کړې. انډیپندنت ورځپاڼې د هغه افغان په وژل کېدو مقاله لیکلي چې له برېټانیا ایستل شوی و. د ورځپاڼې په لیکنه زین الدین فضلي په برېټانیا کې له 1400 کلونو اوسېدو وروسته د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت لخوا وتلو ته اړ شوی و. انډیپندنت لیکلي چې ښاغلی فضلي افغانستان ته له رسېدو وروسته د طالبانو لخوا ووژل شو. په دوام کې راغلي چې دغه 30 کلن افغان له خپلې ښځې او څلورو ماشومانو سره چې په برېټانیا کې زیږېدلی و د کډوال په توګه ژوند کوو، خو له څو وړو سرغړونو وروسته وتلو ته اړ کړای شو. ورځپاڼې دغه وژل شوی افغان کډوال د ښځې سمیرا فضلي په حواله لیکلي چې تیره جمعه په فیسبوک باندې د خپل میړه مړی ولید او له دې پیښې خبره شوه. زین الدین فضلي د میدان وردګ ولایت اصلي اوسیدونکی و او په 2000 میلادي کال کې چې سیمه یې د طالبانو تر واک لاندې وه برېټانیا ته وتښتید. د انډیپندنت په ریپورت کې راغلی چې سمیرا فضلي په وار وار برېټانوي قاضیانو او چارواکو ته عذر کړی و چې میړه یې افغانستان ته وانستوي، خو داسې ونه شول. میرمن فضلي ویلي څلور واړه بچیانې چې 14، 13، 14 او درې کال عمر لري د خپل پلار تر مرګ وروسته سخت پریشانه دي. په بریتانیا کې د مخالفه کارګر ګوند د کورنۍ چارو متبادله وزیره داین ابوت له بریتانیا تر وتلو وروسته د طالبانو لخوا د زین الدین فضلي د وژلو خبره ټکان ورکوونکې بللې او ویلې دي چې حکومت د هغه ګواښ په وړاندې چې خلک ورسره مخ دي غفلت کړی. د بریتانیا د کورنۍ چارو حاکم وزارت بیا د زین الدین فضلي د سرغړونو او د ایستلو د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان بانک نن 2.3 میلیون ډالر بازار ته د خرڅلاو لپاره راباسي. دا میلیونونه ډالر په داسې وخت کې بازار ته ارزښت کیږي چې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. د افغانستان بانک له دې اقدام څخه هدف څه دی او آیا دا به د افغانۍ ارزښت پورته کړي؟ رضوان مراد همدا پوښتنې د افغانستان بانک له رئیس خلیل صدیق سره مطرح کړې دي. د افغانستان بانک رئیس وایي
یا اسعار و ارزه کول دا له 15 کلونه دوام لري. هر کال افغانستان بانک له 2-3 میلیارد ډالر پورې په مارکیټ کې ارزه کوي. دا عمده دلیل یو فروش اسعار یا خرڅ لاو دي اسعار سیاست پولی او وسیله ده. په دې مفهوم چې تاسو دې ډالر په خرڅ لاو دي هغه اضافي افغانۍ چې په مارکیټ کې ایجادي یې هغه تاسو راټولوي، ترغو وکړه چې په دې اساس د قیمتونو کنټرول اوجود راوړي، یعنی انفلاسیون مخه ونیسي. نو بانک مرکزی یو پالیسی او یو هدف هم داره چې د قیمتونو ثبات وساتي، نه د اسعار. بنان کله چې موږ اسعار په پنځه سو کلو کې خرڅوي په مارکیټ کې، دا د خاطر نه دي چې باید حتما د اسعارو نرخ یو حتی وټاکل شي. چې د اقتصاد له نگاهه یو هیواد د پیسو ارزښت د هیواد د اقتصاد قوت پورې اړه لري. د اقتصاد یو هیواد اقتصادي قوت معنی دا ده چې څومره تولید لري، چونه استخدام لري چونه صادرات لري دوام دا که مونږ وینو چې بنا په مختلفو عواملو یا له حد شي اټ معمول نه درجاتي په دغه وخت بانک مرکزی دا وظیفه ده چې مداخله وکړي ارزه وکړي تر اوسه غیر منظم تغیرات د اسعارو نفسنه دغه مخنیوي
سمو د مخکې هم افغانستان بانک میلیونن ډالر بازار ته عرضه کړل له هغې نه چې کوم اهداف او نتایج تاسې توقع درلوده هغه مو ترلاسه کړل یعنې فایده ورسوله
چې اسعارو معلومات تحصیل د ډالرو یو عامل اقتصادي و بل عامل په دغه دوو میاشتو کې یو بل تغییر راغی چې هغه کله چې امریکا په مې میاشت کې اعلان وکړي چې موږ ایران سره د اتومي قرارداد دوزو اووت نو اولین ضربه یې په اګست کې وه چې په ایران باندې تعجیرات شوه دا تعجیرات باعث دی چې د ایران پیسې د ډالرو په مقابل کې ډېر سخت ضربه یې ولید په دغو ورځو کې اوس تاسو ګورئ 15,000 تومان چې دا 1,050,000 ریاله کې یو ډالر او هلته د ډالر راتګ هم ډېر مشکل شوی دی بنا ګورئ دلته چې یو حادثه هېواد ډالر ډېر قیمت سي و تاسو ټیټ ډېر طبیعي خبره ده په ټولو هېوادو کې دلته احتکاري حرکات شروع کیږي کسان چې په اسعارو کې معامله کوي دوی د خپل شخصي ګټو لپاره دا پیسې هغه سپیکولیشن کوي ده احتکاري حرکات دي چې هلته خرچې څو یو څه ګټه لاسته راوړي
دا سه هم ویل کیږي چې یو خو پر ایران باندې بندیزونه ولګېدل د ایران کرنسی یا پولي واحد د ډالر پر وړاندې ډیر زیات ولوید لکه څنګه چې تاسو ویل کلدار ولوید د هند پر کرنسی باندې هم تاثیر او اغیز وکړ د افغانستان نو ویل کیږي چې له ایران ته ډیر زیات ډالر قاچاق شول د موضوع څومره د افغاني حیثیت ته زیان ورسو
دا نسم را ده ولې چې افغان نه قاچاق کی هیڅ شک نه سي یو تعداد نه دا ټول طرفان کې هغه دی یو تعداد محدود کسان چې دی قاچاق کلاس لري اما اوس ټول کسان چې دولت دا دې ته سخت متوجه شوی دي په سرحداتو کې د تنظیمات نیولي او زه ډېر امیدواره چې د قاچاق بران ده دا به د سګینې سي قاچاق شته هیڅ شک نشته تنا ایران ته نه ده د تاسو ارزو کوم چې دا د مزار شریف د حیرتان الله رزي تر ازبکستان ته ترانزیت زی دوبۍ او نور هیوادو ته اما زیات تقاضا په ایران کې څنګه زیات التزی د دې کې اما حد هیڅوک کې پیږي تاسو چې دا د ورځې یو لک ډالر دي او که یو میلیون دي
د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي
د ازادي راډیو خبری مجله اوري د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر پاول مانافورت د دچسي جوړولو او په قضایي چارو کې د لاسوهنې په برخو کې پر ځان لګیدلې تورونه منلې دي د منافورت اعتراف د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لپاره یو بل قانوني ستونزه پیدا کړې ده رضوان مراد په ډیره د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي
د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په خوانی مشر او د سیاسي صحنې لابي کوونکی پال مانافورت پرون له څارنوالانو سره د وی معاملې لمخه موافقه وکړه چې پر ځان به له لګیدلو تورونو څخه په دوه مواردو کې په لاس لرلو اعتراف وکړي سننوال اندریو ویسمن د واشنگتن وی محکمې ته ویل مانافورت په دوه مواردو کې د خپل جرم په منلو اعتراف کړی دی او دا اعتراف د همکاري د وی معاملې پر اساس شوی دی پال مانافورت موافقه کړې چې د بدولس مشرۍ په وروستۍ انتخاباتو کې د امریکا پر ضد د دسیسې د جوړولو او محکمه کې د شاهدانو د مخنیوي په مسأله کې پر ځان لګیدلې تورونه ومني دا تورونه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د هغو تحقیقاتو برخه ده چې د متحده ایالاتو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه پیل شوې دي خود څارنوال او محکمې لخوا په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په خوانی مشر کوم ډول همکاري منلې ده بل ورته د مانافورت مدافع وکیل کیوین ډاونینګ خبریالانو ته ویل دا د خاغلی مانافورت لپاره یو سخت ورځ ده خو هغه مسؤلیت ومنه او هغه غوښتل یقیني کړي چې کورنۍ توانېدلی شي چې خوندي او ښه ژوند ولري ټول باید دا په یاد ولري د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرس ویلي دي چې د مانافورت لخوا پر ځان د لګیدلو تورونو منل د ولسمشر ټرمپ او د هغه د 2016 کال له بریالي انتخاباتي کمپاین سره هیڅ ډول تړاو نه لري پاول مانافورت په ولسمشر ډانلډ ټرمپ پورې مربوط پنځم کس دی چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقاتو په لړ کې پر ځان لګیدلي تورونه منلي دي او له روانو پلاټونو سره په همکارۍ هم موافقه کړې ده
لند خبرونه لرو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی په مشی پلاوی بنن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په دواړخیزو غونډو کې برخه واخلي. د پاکستاني رسنیو په وینا شاه محمود قریشی به د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم وګوري. ټاکل شوی دی چې د افغانستان بانک نن $2.2 میلیون بازار ته عرضه کړي. د 2013 کال د آسیا جام د کرکټ د یو ورځنیو لوبو سیالي نن په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. د افغانستان په ګډون په دې لوبو کې 6 ملي لوبډلې هند، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا او هانګ کانګ د جام د ګټلو لپاره سیالي کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د بهرنیو چارو پر پخوانی وزیر جان کیری انتقاد کړی دی چې په وروستیو کې څو ځله د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره کتلی. جان کیری تېره اونۍ په یوه راډیوي مرکه کې وویل چې له کله یې د بهرنیو چارو وزارت پرې ایښی دی، درې څلور ځله یې له جواد ظریف سره غونډې کړې دي. او د جرمني سریاسم یو ویل تر څو چې په اوکران کې د منسک د تړونونو په اساس دوامدار اوربند نوی ټینګ شوی، د اروپایي ټولنې بندیزونه به پر ماسکاو په خپل حال وي. ازادي راډیو په منځني سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 100.5 نیولې شي. د دې خبري مجلې وروستیو ته نږدې شوي او په پاتې څو دقیقو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
فالمری سر کې کزان راو پیژنه.
زمانم ګل آقا زمیری دی، فعلا د سیمای زورګانونو په اداره کې د ویان د دفتر د سرپرست او همدارنګ د ولایتي همغږی او ارتباطات د امیر په توګه دنده تر سره کوم.
خو مو هم چیرته دنده تر سره کړی ده کنه؟
کله چې زه په 2013 کال کې د پوهنتون څخه فارغ شوم، لومړی د رسمي دنده مې له یو خصوصي تلویزیون سره د خبرنګار په توګه باندې پایل کړه.